السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د تلې یا میزان 9 او د سپتمبر 13 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د خبریالانو ملاتړ ادارې د طالبانو لخوا په لسو کلونو بند د دو خبریالانو د محکومولو په پریکړې اندېښنه ښودلې. دغه سازمان پرون په خپله ویبپاڼه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د محمد عارف هجران او احمد کامران په نوم دوه خبریالان د چنګاښ په 26مه د کابل په خیرخانه سیمه کې تر نیول کېدو وروسته سملاسي د طالبانو په پوځي محکمه کې محاکمه شول. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ مرکز ادعا کوي چې هجران او همکار یې لومړی د عاشورا د مراسمو د راپور ورکولو او عکسونو اخیستو او بیا په کابل کې او ګاونډیو ولایتونو کې د ټولنیز او امنیتي وضعیت په اړه د راپور ورکولو په تور په اوږد بند محکوم شوي. طالب چارواکو د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ مرکز د دغو دو خبریالانو اوږدمهاله بند محکوم کړی او پر نړیوالو سازمانونو یې غږ کړی چې د هغوی د خوشی کولو لپاره پر طالبانو فشار راوړي. د افغانستان یو اوسیدونکی د ایرانی پولیساتو په ډزو سره وژل شوی دی. پیښه په نیمروز کې د ورېښمو پل سره نږدې شوې. د نیمروز د امنیه قمندانۍ ویان ګل محمد قدرت تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه افغان غوښتل په ناقانونه توګه ایران ته واوړي چې ایرانی پولیساتو ویشتی دی. پرون ځینو کورنیو رسنیو راپور ورکړ چې له دې پیښې وروسته د افغانستان ایران لار په ورېښمو پل کې تړل شوې ده. د نیمروز د ورېښمو سرحدي سیمه کې د طالبانو کمیسار مولوي حنزله ازادي راډیو ته وویل چې پوله د څو محدودو ساعتونو لپاره د تخنیکي ستونزو په خاطر تړلې وه او وروسته بیرته د ترانزیت په مخ خلاصه شوه. هندي پولیسو دوه افغان د نشه یي توکو د قاچاق په تور په نوې ډیلي کې نیولي دي. د ډیلي پولیسو په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې له دغو دوه افغانانو څخه 400 ګرامه هیروین او 168 ګرامه کوکاین ترلاسه شوي. د دهلی پولیسو د دغو دوه افغانانو د هویت په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. هندي رسنیو راپور ورکړی چې دغه دوه افغانان په 2020 کال کې هند ته تللي وو او هلته یې د کډوالو په توګه ژوند کاوه. د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې د حزب الله ډلې د مشر د وژنې پر ضد مظاهرې په تاوتریخوالي اوښتې دي. د پولیسو سره په اخو ډب کې لږ تر لږه 18 پاکستاني پولیس او 10 تنه مظاهره چان ژوبل شوي. اسرائیلو د سپتمبر په 26مه په جنوبی بیروت کې د حزب الله مشر حسن نصر الله په یو برید کې ووژه. حزب الله د امریکا له خوا ترهګره ډله ګڼل کېږي. اروپایي ټولنې بیا د دې ډلې پوځي څانګه په تور لیست کې شامل کړي. حزب الله چې سیاسي ګوند هم دی د لبنان په پارلمان کې استازي لري. د پاکستان په کراچۍ کې د یکشنبې په ورځ د مجلس وحدت مسلمین او د شیعهګانو د یو شمېر ډلو له خوا د حسن نصر الله د وژنې په غبرګون کې مظاهرې وشوې. مظاهره وروسته له هغه په تاوتریخوالي واوښته چې خلکو هڅه کوله د امریکا د قونسلګرۍ مخ ته ورشي، خو پولیسو او د رینجرز ځواک سرتیرو یې مخه ونیوله. او د امریکا د سنا د دفاعي خدماتو د فرعي کمیټې مشر وایي هغه بام چې اسرائیلو د لبنان د حزب الله د مشر حسن نصرالله د هدف ګرځولو او وژلو لپاره کارولی د امریکا لخوا جوړ شوی وو. سناتور مارک کیلی یکشنبه له ان بی سی سره په مرکه کې وویل چې اسرائیلو د جمعې په برید کې 2000 پاونډي یعنی 900 کیلوئی بم چې د مارک څلور اتیا بمونو له ډلې وکارولی. په غبرید کې د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله او د حزب الله ډلې اکثره مشرتابه له منځه تللي. دا اول ځل دی چې پر حزب الله د امریکایي بم د کارولو په اړه یو لوړ پوړی امریکایي سناتور څرګندونې کوي. اسرائیلو تر اوسه نه دي ویلي چې د حسن نصر الله په وژلو کې کوم ډول مهمات کارولي. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون هم د سناتور مارک کیلی د څرګندونو په اړه لاڅه نه دي ویلي. دا خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام په دې خبری مجله کې. ملګری ملتونه وایي د راتلونکي ژمي پر مهال د اړو افغانانو لاسنیوي ته 500 میلیونه ډالر اړتیا ده. دغه افغان چې سیلاب ځپلې خپلې اړتیاوې یادوي.
کوټ کوټو کې موبو ډنډ هم نه غتمالي ځان را تر سوالې دي دیوالونه هم ګرځېدلې دي چې د غابادې په پښ کې د موږ سره مرسته وشي چې بیرته د موږ ته یو د ژوند کول یو کوټه یو شی بیرته راته را جوړ کړي.
د طالبانو حکومت وایي داعش ډلې لمنځه وړي خو د چارو کتونکي وایي د داعش ځپل ګډې هڅې غواړي.
یوازې خپله د طالبانو حکومت دی به ونه توانېږي چې داعش ډله په افغانستان کې وځپي، ځکه د دې ارتباطات نړیواله دي.
اسرائیل تر لبنان وروسته پرون پر یمن پراخ بریدونه کړي او روزګان کې د غاجان بند لومړني کارونه پیل شول.
دا بند د روزګان د خلکو لپاره ډېر مهم دی او د دغه بند افتتاح په مراسمو کې خلکو ته ډېر هیله پیدا شوه.
نور راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومنه. 15 بجې او شپږ دقیقې دي. راځو د دغه خبری مجلې د سر راپور ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره او چاوي په روان جمی کې په دغه هیواد کې ل نږدې 14 میلیونه اړمنو خلک سره د مرستې لپاره 500 میلیونه ډالر او ته بیړنۍ اړتیا لري. او چا په یو بیان کې ویلي چې د راتلونکو ژمي خطرونه زیات دي او خلک خوراکي توکو سرپناه او ژمنیو جامو ته اړتیا لري. د وروستیو څو میاشتو طبي پیښو په ځانګړي ډول سیلابونو په افغانستان کې د خلکو اړتیاوې لا زیاتې کړي. نور تفصیل له صفي الله ستانکزیا و.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا له میلیونونو اړمنو کسانو سره د مرستو لپاره د بودیجې له نشتوالي اندېښنه ښوولي. د ادارې ویلي سږ ژمی له نږدې 14 میلیونو اړمنو سره د عاجلو مرستو لپاره 500 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د ادارې د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې زیاته کړې چې په دې پیسو به اړمنو خلکو ته د خوراکي توکو، ژمنیو جامو، کمپلو او د ژوند لومړنیو اړتیاو د برابرولو لپاره کار واخیستل شي. اوچا د راتلونکي ژمي له خطرونو څخه یادونه کړې او ویلي دي د طبیعي پیښو زیانمن شوي خلک سرپناه ته هم اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د همغږي دفتر د روان کال په پیل کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړتیا وړ کسانو شمیر 3.5 میلیونو ته رسیږي. په همدې حال کې په تیرو څو میاشتو کې طبیعي پیښو لکه سختو بارانونو او ویجاړونکو سیلابونو په افغانستان کې اړتیاوې لا زیاتې کړي. د تېرې اونۍ د سیلابونو په وروستۍ پیښه کې د ننګرهار په کوز کونړ ولسوالۍ کې درې تنه مړه او شل نور ټپیان شوي. د دغو سیلابونو څخه یو تن زیانمن شوی احمد الله آزادي راډیو ته وایي:
کوټو کې موبو ډنډ دی، همدغه سیمالي ځان را تر سوالې دي او دیوانونه هم ګرځېدلې دي. دولت څخه همدغه غوښتنه ده چې موږ سره دې مرسته وشي، چې دغه آبادۍ په بخش کې دې موږ سره مرسته وشي چې بیرته دې موږ ته یو د ژوند کولو یو کوټه یو شی هغه کوټې هم ګرځېدلې، هغه بیرته راته را جوړ کړي او خوراکي مرسته دې وکړي چې خوراکي هر څه زموږ وړي دي، اوبه وړي دي.
د کوز کونړ یو بل اوسېدونکي ملنګ جان بیا آزادي راډیو ته وویل چې سیلابونو د کورونو د ویجاړولو تر څنګ د هغوی فصلونه او د چرګانو فارمونه هم ویجاړ کړي.
فصلونه یې خراب کړي دي. تقریبا درې څلور جرې زما خراب کړی ده. کلي ټول بې درکه ځمکه تقریبا سل یو نیم سل جریبه ځمکه یې خرابه کړې ده. چرګانو فارم زما خپله خراب شوې ده. یو 500 چرګوړي خپل کور د عاید د پاره همدغه کړې وه او هغه یې غورځولې ده. دوه درې لکه روپۍ زیان رسولې ده نو دسې خواشا کې.
نړیوالو سازمانو په خپلو ریپورټونو کې په وار وار په افغانستان کې د سیلاب ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه ښوولي او د مرستې غوښتنې کړې. په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو په ځانګړي ډول بغلان او غور کې سیلابونو د پراخو مالي زیانونو تر څنګ د سلګونو کسانو ژوند اخیسته. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د وپیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې د دوشنبې په ورځ به د افغانستان شل ولایتونو د سختو بارانو او سیلابونو شاهد وي. په دې وړاندوینه کې د سالنګ په ګډون بدخشان، تخار، نورستان، پنجشیر، بغلان، لغمان، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، سرپل، بامیان، سمنګان، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس، غور، دایکندي، فراه او هرات ولایتونه یاد شوي. په دغو ولایتونو کې د اورښت اندازې له 15 ملي متر تر 30 ملي متر پورې اټکل شوې ده.
و هم اوریدل چې ملګری ملتونه وایي د راتلونکي ژمي پر مهال پلان لري چې د نږدې 14 میلیونه یا څه باندې 15 میلیونه اړو افغانانو لاسنیوي وکړي او وایي چې د دغه لاسنیوي لپاره 500 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر 9 د خوراکي توکو د ضایع کېدو په اړه د عامه پوهاوي نړیواله ورځ وه. له دې ورځې سره هممهاله په کابل کې د ځینو هوټلونو خاوندان چې د ودونو مراسم پکې کېږي وایي چې په زیاته کچه د ډول ډول خوراکي فرمایشونو د دې فرمایشونو ورکړه د دې لامل کېږي چې ډېر هغه یې ضایع شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر بېوزله افغان کورنۍ بیا وایي چې ان ځینې وختونه دوی نه توانېږي چې درې وخته وچ ډوډۍ پیدا کړي. نور تفصیل له حدیث پردې سره.
د هوټلونو ځینې خاوندان او خلک وایي ډیری وخت د خوړو تنوع او زیاتوالی د دې لامل کیږي چې میلمانه ټول ونشي خوړلی او یوه برخه یې ضایع شي. د کابل د یوه هوټل مدیر احمد جمشید نظری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
در هوټل کې مثلا محفل داشتیم، اتفاقات زیات
په هغه هوټل کې مو چې محفل درلود په دې برخه کې ډېرې داسې پیښې شوې دي. هغه چې محفل درلود زر کسانو لپاره موږ ته ویلي وو، موږ تر 1300 کسانو تیارې نیولې او 400 مېلمانه راغلل. هغه وریجې او نور خوراکي توکي چې پاتې وو کابو 70-80 سلنه یې د استفادې وړ نه وو. د هوټل والا هم ترې استفاده نه کوي او ټولې ایسته چول کیږي.
یو شمېر هغه کسان چې په ودونو کې ګډون کوي وایي چې په دا ډول محفلونو کې د خوراکي توکو یوازې 1.5% هغه خوړل کیږي او نوره پاتې کیږي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه وایي:
زه چې خپل هم ځینو مراسمو ته تللی یم، هلته نو د یو کس لپاره د 1500 افغانۍ یا 1000 افغانۍ یا 1200 افغانۍ په قیمت خواړه چمتو کیږي. چې د دې خبرې هم زه شاهد یم چې د شپږ نفرو یا د 10 نفرو لپاره چې کوم خواړه برابرېږي دا د 10 نفرو حق دی، یعنی 10 نفر وزرولی شي، خو له دې نه بیا 10 سلنه یا 1.5 سلنه استفاده کیږي او باقي 70% یا 80% چې دي په میز باندې پاتې کیږي.
دې مسلو ته په پام ویل کیږي چې په افغانستان کې د خوښیو د مراسمو د لمانځلو لوی سالونونه د خوراکي توکو د ځای کېدو غټ مرکزونه دي چې ډیری توکي د بیا استفادې وړ هم نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د سپتمبر 9 د خوراکي توکو د ضایع کېدو د مخنیوي په اړه د عامه پوهاوي نړیواله ورځ ده. ملګري ملتونه د دغې ورځې په مناسبت وایي چې د خوراکي توکو د ضایعاتو مخنیوی په داسې نړۍ کې چې له 2014 کال راهیسې د لوږې کچه پکې مخ پر زیاتېدو ده مهم دی او په ورځني کچه د ټنونو خوراکي توکو د ضایع کېدو مخنیوی اړین دی. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې 1.2% تولیدیدونکي خوراکي توکي له منځه وړل کیږي او اټکل کیږي چې د خوراکي توکو په پلورنځیو او کورنیو کې 9% هغه ضایع کیږي. دغه ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې نږدې 40 میلیونه خلک په افغانستان کې بیړنیو مرستو ته اړ دي. یو شمېر بېوصله افغان کورنۍ وایي چې آن درې وخته ډوډۍ د برابرولو توان هم نه لري. پریما چې درې اولادونه لري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تر 12 بجو مې هم د سهار چای نه دی څښلی. د اولادونو وضعیت مې خراب دی، وچه ډوډۍ هم په ډېر مشکل پیدا کیږي. زموږ په ګاونډ کې واده و، د یو غوري وریځو په تمه مو سترګې دروازې ته وې. خپل زوی مې ورولېږه چې یو غوري وریځې ورته ورکړي. هغه خو لا پرېږده چې یو مرچ نه یې ډېر زیات نه ورکړي، او خپلوانو یې دیګي او کاسې ډکولې او پر بایسکلونو کې یې وړلې.
په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو یو شمېر پوهان له ډلې جمال الدین سلیمانی بیا وایي چې په ټولنه کې د ځان ښوونې د ناسم کلتور له کبله ځینې کورنۍ غواړي چې په محفلونو کې ډول ډول خوراکي توکي تیار کړي، چې دغه چاره د توکو د ضایع کېدو سربیره اقتصادي ستونزې هم رامنځته کوي. یو شمېر افغانان بیا وایي چې د میلمستیاو پر مهال باید د خوراکي توکو ډولونه راکم نه شي، ځکه په خبره یې چې دا مسله بیا میلمنو ته د نه قدر ورکولو په معنی انګیرل کیږي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په داسې حال کې چې 15 میلیونه کسان په نړۍ کې له لوږې سره مخ دي، د خوراکي توکو ضایعات له 8 تر 10% پورې ګلخانهي ګازونه تولیدوي او د میتان ګاز اصلي سرچینه ده. ملګري ملتونه دغه شان وایي چې کورنۍ په ورځنۍ کچه له 1 میلیارد څخه زیات د ډوډۍ د یو وختو کې ضایع کوي، چې دغه کچه هر ورځ په نړۍ کې د یوه وږي کس د یو وخت ډوډۍ ته بسنه کولی شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي رادیو څلروش ساته.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت یو ور بیا ادعا کوي چې په دغه هیواد کې د اسلامي دولت ډله یا داعش ځپلې، او وایي چې د دغه ډلې وسلوال هم په افغانستان کې فزیکي حضور نه لري. دا وروسته له هغه چې د ملګرو ملتونو د 9 عمومي غونډې او د دغه غونډې په څنډه کې د سیمې د هیوادونو بیلابیلو چارواکو په افغانستان کې د داعش په ګډون د ترهګریزو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه وښوده. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه په ګډون د بیلابیلو ترهګریزو ډلو د موجودیت او فعالیت په اړه د سیمې د هیوادونو له تازه اندېښنو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر یو وار بیا ادعا کړې چې دوی د داعش ډله ځپلې او له منځه وړې ده. امیر خان متقی د سپتمبر 28 مالې ویروسی رسنۍ سره په مرکه کې چې یو برخه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون هم په خپل اکسپان خبره کړې ویلي چې په افغانستان کې هیڅ څوک د داعش ته موجودیت گواهی نشي ورکولای. نوموړي په دې مرکه کې دا ادعا هم کړې چې په تیرو دریو کلونو کې له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د منځنۍ اسیا هیوادونو ته هیڅ ډول امنیتي ګواښ نه دی پیښ شوی. تازه د تیرې جمعې په ورځ د سپتمبر 28 د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وویل د طالبانو حکومت باید په افغانستان کې دننه د ټولو ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره اغیزمن ګامونه پورته کړي. په تیره بیا هغه چې په خبره یې د ګاونډیو هیوادونو پر وړاندې د پولیا غاړه د ترهګرۍ مسؤل دي. نوموړي په دې ډلو کې د اسلامي دولت ډلې داعش او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي نومونه هم یاد کړي. په ورته وخت کې د افغانستان په اړه د روسیې په ګډون د ایران، پاکستان او چین په څلور اړخیزه غونډه کې ایران ویلي چې د داعش او القاعده په تیر ترهګر ډلې نه یوازې د افغانستان خلک بلکې د سیمې امنیت هم ګواښي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت له لوري په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې دا څلور اړخیزه ناسته د ملګرو ملتونو د 9 عمومي غونډې په څنډه کې شوې. په دې څلور اړخیزه غونډه کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی په افغانستان کې د ترهګرۍ د لمنځه وړلو لپاره د سیمې د هیوادونو ترمنځ د ګډې همکارۍ پر اړتیا ټینګار کړی. نوموړي ویلي اړتیا ده چې په دې هیواد کې د ترهګرو خوځښتونه له نږدې وڅارل شي. د امنیتي چارو یو شمېر پوهان هم په دې باور دي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول د داعش د موجودیت په اړه د سیمې د هیوادونو ګډې مبارزې ته اړتیا ده او دا چې په افغانستان کې باید یو قانوني حکومت رامنځته شي. د امنیتي چارو پو اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
سیمه په ګډه په دغه برخه کې کار کوي د یو بریالیتوب امکان شته او یوازې خپله د طالبانو حکومت ما فکر داده چې په دې به ونه توانیږي چې داعش ډله په افغانستان کې وځپي، ځکه د دې ارتباطات نړیواله دي او د دې امکانات هم د نورو هیوادونو ځینې ترلاسه کیږي.
د افغانستان د دفاع پخوانی سرپرست وزیر او د چارو شونون کې شاه محمود میخیل ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان لپاره دا مهمه ده چې څنګه یو مشروع او قانونمند حکومت رامنځته شي چې د افراطي ډلو د لاس اله نه شي. که چیرې دا د افراطي ډلې د لاس اله کیږي نو عاقبت همداسې ده چې ګاونډیان دنیا دا به په افغانستان کې مداخله کوي او هر څوک به خپل مخالفین د منځه وړي او دا یو بله خبیثه القده جنگ رامنځته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت او د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څانګې د پراختیا په اړه له دې وړاندې هم اندېښنې ښودل شوي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې داعش ډله په افغانستان کې ځپل شوې، خو د اسلامي دولت ډلې داعش او خراسان څانګې په افغانستان کې د پراخه بریدونو مسؤلیت منلې. یوازې په تېره وږي یا سنبلې میاشت کې د داعش ډلې خراسان څانګې په کابل او دایکنډي کې د دوو بریدونو مسؤلیت ومانه چې د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې په دې دواړو بریدونو کې 40 کسان ووژل شول او 19 نور ټپیان شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. تر لبنان وروسته اسرائیلو پرون یک شنبه پر یمن پراخ بریدونه کړي دي. د اسرائیلو پوځ ویلي چې خدایده او راس عیسی د حوثی یاغیانو پر اهدافو حملې کړي. روټرز د هدایدې د سیمې د خلکو په حواله لیکلي چې د دغو بریدونو په نتیجه کې د دې بندري ښار د ګڼو سیمو برېښنا پرې شوې. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې له صفي الله ستانکسي اورو.
د اسرائیلو پوځ د ایران له ملاتړ برخمنو ملیشه ډلو باندې خپلو بریدونو ته زور ورکړی او دا وارې د یک شنبې په ورځ د یمن په بندري ښار هدایده کې بمباري کړې. د یمن حوثیان د لبنان حزب الله او په غزه کې حماس ډلې د ایران نیابتي ډلې ګڼل کیږي. امریکا متحده ایالاتونو د یمن حوثیان چې انصار الله ډلې اصلي نوم ده د لبنان حزب الله او د حماس ډلې ترهګري بولي. د اسرائیلو د پوځ ویان ډیوید اوراهم د فرانسې خبري اژانس ته پیوستولي بیان کې ادعا کړې چې دوی د یکشنبې په ورځ په یو پراخ برید سره چې پکې لسګونه الوتکو، جنګي جټ الوتکو او تیل وړونکو او اکمالاتي الوتکو برخه اخیستې وه، د یمن په هدایده او راس العیسی سیمو کې د حوثي یاغیانو لخوا کاریدونکي اهداف وویشتل. د بیان له مخې په بریدونو کې د حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې د برېښنا یو سټېشن او یو سمندري بندر چې د تیلو د وارداتو لپاره کارول کېده په نښه شو. روټرز د هدایدې د سیمې د خلکو په حواله دا هم لیکلي چې د دغو بریدونو په نتیجه کې د دې بندري ښار د ګڼو سیمو برېښنا پرې شوې ده. حوثیان په وروستیو ورځو په تېره هغه چې اسرائیلو په لبنان کې د حزب الله پر اهدافو بریدونه کړي. د اسرائیلو په لور د راکټونو او ډرون بریدونه کړي دي. حوثی یاغیانو له تیر کال راهیسې په فارس خلیج کې کښتۍ په نښه کړي او د اسرائیلو پر لور یې توغندي توغولي او ادعا کوي چې په غزه کې د حماس د جنګیالیو ملاتړ کوي. حزب الله او حماس د متحدو ایالاتونو لخوا د تروریستي سازمانونو په توګه پیژندل شوي. اروپایي اتحادیه هم حماس د یو تروریستي سازمان په توګه نوموي او د حزب الله پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې. په لبنان او اوس په یمن باندې د اسرائیلو پرله پسې هوایي بریدونه په داسې حال کې کیږي چې د ملګرو ملتونو او لویو قدرتونو لخوا د نږدې متحد واشنګټن په ګډون د تاوتریخوالي د کمولو غوښتنه کیږي. فرانسې اعلان کړی چې سمدستي د بهرنیو چارو وزیر ژان نول باروت د خبرو لپاره لبنان ته استوي. هغه مخکې د لبنان له موقت صدر اعظم نجیب مقاتی سره په ټلیفون هم خبرې کړې. پاریس هم درس په لبنان کې د اسرائیلو د بریدونو د سمدستي بندیدو غوښتنه کړې. د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت ویاند جان کیربي د سپتمبر په 9 خبرداری ورکړ چې په لویه کچه جګړه به اسرائیلو سره مرسته ونه کړي چې خپل خلک د لبنان پولې ته نږدې له شمالي برخو بیرته خوندي ستانه کړي. کیربي سی این این ټلویزیون ته وویل له حزب الله سره هر اړخیزه جګړه یقینا د ایران سره د دې کار لاره نه ده. که تاسو غواړئ چې دا خلک په خوندي او دوامداره توګه کور ته راستانه شي، موږ باور لرو چې ډیپلوماتیک لار سمه ده.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، نن د ژباړې یا ترجمې نړیواله ورځ ده. په دې اړه درته یو تفصیلي راپور په راتلونکي ساعت کې لرو، خو اوس راځو دې ته چې د غجان بند د ډیزاین او امکان سنجي چارې پیل شوې. د روزګان ولایت په چنارتو ولسوالۍ کې پراته دغه بند ته د خلکو هیلې ډېرې دي او خلک وایي چې د دغه بند جوړېدو سره به دغلته د ګڼ شمېر خلکو د اوبو اړتیاوې پوره شي. تفصیل په دې راپور کې.
له څو لسیزو وروسته د روزګانیانو خوب په رښتیا بدلېږي.
دا بند د روزګان د خلکو لپاره ډېر مهم دی او د روزګانیانو هیلې ډېرې پیدا شوې دي. د دغه بند افتتاح په مراسمو کې خلکو ته ډېر هیلې پیدا شوې دي او دا د روزګان لپاره ډېر مهم بند دی او باید جوړ شي.
دا د روزګان ولایت اوسېدونکي نکی بلاوي چې د خپلو نورو ملګرو سره له ساعتونو مزل وروسته د موټر سایکل په مرسته د غاجان بند د سترې پروژې د پیل په مراسمو کې ګډون کړی وو. دغلته د سترې پروژې د پیل په مراسمو کې د نکی بلا په ګډون زرګونه نورو ځوانانو، سپینږرو او ماشومانو هم ګډون کړی وو چې خورا زیات د خوشحالۍ احساس یې کولی. اوروزګان کې د ترینکوټ پر سین د اوبو د مهارولو د ستره پروژه څو لسیزې وړاندې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال ډیزاین شوې وه. د پرانیستي په تړاو په جوړو سوو مراسمو کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر د دغې پروژې پلي کول او د اوبو مدیریت د کرنې او اقتصاد د ودې لپاره ارزښتمن ګام بللی دی. نوموړی وایي یاد بند ملي پراختیا شرکت د معدن په بدل کې جوړوي.
د افغانستان غونډې کرنیز هیواد لپاره د اوبو مدیریت او ذخیره کول له بل حد زیات حیاتي ارزښت لري او اهمیت یې ډېر زیات دی، په ځانګړې توګه په داسې شرایطو کې چې موږ د اقلیمي او موسمي بدلونونو سره مخ یو. غاجان بند د افغانستان د ملي پراختیا شرکت له لوري د معدن د وټې په بدل کې جوړیږي.
دغ راز دې مراسمو کې د طالبانو د اوبو او انرژي وزیر ملا عبداللطیف منصور وویل چې نږدې راتلونکي کې به دوی په دې ولایت کې د سولري برېښنا تولید، د کجکي له بند څخه د برېښنا لیږد او د شپلوغ بند د جوړولو چارې هم پیل کړي.
د عملی کار شروع دا مانا چې نور په دې بند کې سختګي نه راځي. دې ته به چې عملاً کار کې شروع یو دا بند به تړل کېږي او دا دې تاسو ته مبارکي.
د دې ترڅنګ د اوروزګان سیمه ییز طالب مسولین هم د دې پروژې د پلي کېدو په اړه خوشي وښودل او وی ویل چې دوی به ښه څارنه کوي. ځایي طالب چارواکي وایي د دې بند په تړلو سره به 1,00,000 هکتار ځمکه خړوبه سي او ترڅنګ به یې زرګونه کسانو ته هم د کار زمینه په راتلونکي کې برابره سي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کوم مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال ورکړل چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسو سهارنې خبری مجلې ته غوږی اوریدونکو دغه خبری مجله هم ورورو د پای شیبو ته نږدې شوې ده په پای کې دا راپور اخلو چې د افغانستان په ختیځ ولایت کونړ کې دوه روغتیایي مرکزونه جوړ شوي دي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ژمي په رارسېدو او د وروستیو طبیعي پیښو له کبله د خلکو د اړتیاو د زیاتېدو تر څنګ د ناروغیو کچه هم زیاته شوې ده دا چې دغه روغتیایي مرکزونه د کونړ په کومو سیمو کې جوړ شوي دي خلک یې په اړه څه ویل لري تفصیل به له روح الله انوري واورو
په کونړ کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي یو لس بستریز روغتیایي مرکز د ماڼوګي ولسوالۍ په ریچالام کې د یو این ایچ سی آر لخوا د 3.5 میلیون افغانیو په مالی لګښت په اساسي ډول جوړ شوی او بل هم د شیګل ولسوالۍ د مونی لس بستریز روغتیایي مرکز دی چې د 6 میلیون افغانیو په لګښت د هیلنټ مؤسسې په مرسته رغول شوی او له دواړو مرکزونو به په لسګونو زره کسان ګټه اخلي د یاد ریاست مشر قاری مظفر مخلص د دغو روغتیایي مرکزونو د پرانیستې په مراسمو کې وویل
یو د ترقی ولسوالۍ د میسلام په ساحه کې د یونیسکو محترمې ادارې په مالی لګښت باندې چې 3.5 میلیون افغانۍ په دغه باندې مصرف راغلی دی سر ته رسېدلی دی نه تر سره شو همدغه شان د شګل ولسوالۍ د مونې په ساحه کې چې د هیلنټ محترمې ادارې په کور فنډ باندې
د سیمه اوسیدونکو وای روغتیایي مرکزونو ته د ودانۍ او جوړېدو وړاندې به دوی او روغتیایي کارکونکي د ځای د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ وو اوس چې مجهز تعمیرونه ورته ورغول شول هغه ټول مشکلات به حل شي مولوی عبید الله او مولوی نظام الدین ازادي راډیو ته وویل
زمونږ ولسونه په دغه کلینیک به بیا باندې سره ډیر خوښ دي راځي دي او د دې لپاره چې ډیر مشکلات به سره حل شي
دا غلې چلام بیچی کلینیک تتاو شو او ولسونه ته ان شاء الله د خدمت جوګه شو ولسونه ډیر زیات خوشاله دي خدای پاک دې ټولو ته خیر ورکړي موږ ته ټولو نه شکریا ادا کوو
د کونړ په شیګل او ماڼوګي ولسوالیو کې په داسې حال کې دوه لس بستریزو روغتیایي مرکزونو ته د نږدې 1.5 میلیون افغانیو په لګښت نوی ودانۍ جوړیږي چې د کونړ په ګډون د هیواد ګڼ روغتیایي مرکزونه او روغتونونه مجهز ودانۍ نه لري او لامل یې ناروغان او روغتیایي کارکونکي ستونزې ګالي
ستاسو له پیغامونو
سلام ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته معلوماتو ترلاسه کول نړیواله ورځی په مناسبت دومره ویلی شم چې په افغانستان کې اطلاعات او معلومات ترلاسه کول یو ستونزمن کار باندې بدل شوی دی کوم رسنه چې په داخل کې دي مثال په ډول چاپی او ورځپاڼې یا ریډیوګانې تلویزیوني خپرونې کومې کوي هغه سم معلومات نشي وړاندې کولی ځکه چې طالبانو هغه بیان ازادي حصه یا یې سانسور کړي دي نو بې پرې او ازادانه توګه خبرونه یا نشرات فعالیت نشي وړاندې کولی
سلامونه اونې کې هلي آزادۍ رادیو کارمندان او اوریدونکو ته دا ټول د آزادۍ رادیو مینوالو ته نو زما موضوع په دې باره کې چې نړیوال لکه دغه درې هیوادونه ایټالیا دا بل دوه نور هیوادونه نو دې چې کوم موضوع یې دی زما جواب دا دی نو دوی ولې د فلسطین د غزې په موضوع کې ولې دوی څه نه وایي تر دې موضوع خو اوس هغه ډېره مهمه ده دا لږ سختوالی خو هغه پاک شهیدانه یې د دغه جواب غواړم چې دا ولې
محترمو مسلمانو علماوانو د خواهش کوو چې افغانستان ټیکه ټیکه ده تباه تباه ده در په در ټول ملت تقریبا تیر کړي زحمتونه یې تیر کړي تاسو نه دي تیر دا عسكر چې دلته به ناست و د بمبار لاندې شپې به په یخ کې تېرولې په کور کې به وخت نه تېرېده جومات کې به نه تېرېده غرو ته به تله په واوره کې نن یوه معاش 1000 روپۍ ده د وزیر صاحب معاش 3 لکه 4 لکه روپۍ ده ښه شاس کې ناست تکلیفونه چا تېر کړل ښځې 4 کوي تعلیم مسکین کور نه لري ښځه نه لري یوه ښځه فرمان کور نه لري چې ښځه وکړي چې واده وکړي عجب عدالت عجبه خبره ده پپې نور ملت خو چې چا ساتل په کورو کې په جوماتو کې مړیګانې به یې ورکولې پیسې به یې ورکولې
ستاسې پیغام ستاسې نظر
اوریدونکو دغه خبری مجله هم پای ته رسیږي. زه د سهار په 6 بجو بیرته سټوډیو ته راځم. اوس 5:30 بجې دي. جاوید فیضی راغلی چې بله خبری مجله وړاندې کوي. فیضی صاحب ستړي مشي.